د ژوند رنگونه
دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم په دې هله مهاج شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې دی ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نه به په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجالي مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بېوزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بېکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پوخای په یوې رسنۍ کې کار کوي خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یو، شخصا خپله تقریبا یو مدد کیږي چې وزګار یم. ما مخکې مې په یو رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله وم، خو فلحال چې تاسو دینه خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تنه پرسنۍ کوي، په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودجه کم دی او دوی مجبور کی چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم اوزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چارو مخته ځي. ما خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېږي ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه، سیلوان مې ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خپرونه وسي نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خپرونې نشته، یوازې خبرونه یو څو محدود خپرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دی. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دی. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي، خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. د صحیح ده مونږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مونږ په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې قربان دی راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی د قرآن کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې نو دا ستاسو خپل دی، نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي له افغانستان نه ورکوي. ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم، لاړ شم افغانستان نه. یو دویو خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب دا دی چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څه وکړي.
یو پخانی افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنگونه او خپل کیسه کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسېږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
د دې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کرمسل ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپل دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه خټي کاروبار کوم، یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او ویه کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زیه کوم، خو بیا هم ماته په زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. هم دا چې ما د واکسین لپاره سبتنام هم وکړ چې کور په کور زه پلي وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آینده نسل ساتنه وکړم. همدا دغه وظیفه هم ماته رانکړل شوه، بس هماغه خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولري، خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی و چې وایي تر دولسم ټولګي زده کړې کړي دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته، ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې خو په اول قدم کې د غدرې کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته رسمي ادارې ته کورزي دولتي ادارې ته کورزي نو له غوښتنلیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغ لی خو یو احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستی د رخصتۍ او رټل د کوي بیا به کوي دیم بیزه ته کوي دیم شړي دي ته وي زه لاړ شه بس تو نه نشته دی وظیفه نشته ته به ښه په شرایطو برابر یې ښه مسلکي به علمي کادر به یې په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظر ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه وس دی دلګیا مشر نه تیدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تیدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تیدي راوړي چې هو ما د لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي، خلک در په در خاورې په سر دي، مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سړکې نو ته دا څه فابریکې دي کارته نو کې سړکې نو کې پارکای سنتی دي پولیس چرخي کې اصلا ټولې فابریکې تړل شوې دي، کلپونه ورته پراده دي، په سلو کې لس پنځلس فیصد فعال دي، هغه نیمه فعال دي، برق نه لري، د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی. څه شي فعال دي هغوی هم شکایتونه لري، چې غیر فعال دي هغوی خو بیا د هغې هیڅ نه لري، ټیکسونه مالیات یې لوړ کړي دي پې باندې. نو دا کاروبار حتلن شته نه په افغانستان کې.
ټول خلک بیا په هغوی چې تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي دي داسې دومره ډېر نه هیلم نه دي، یو نیم کس ته چې خوښ دی
سلام علیکم د زده رادیو کارکون کی تا ټول تا سلامونه دي سلامونه بعد تاسو چې کیما موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام ستریته به کی انجنیران یو ته پمپونه دي د اوبه والا دا الحمدلله می شروزی شوه نروزی دا را دی اړایي کې شي روزنار تک بچ کیږي پنځه سوه کلدارې درې نیم سوه کلدارې زر پوره کلدارې جمع کیږي الحمدلله می ښه روزي ورځنا ادي اړیکې شي الحمدلله
چنباس کوچه مې د غزنی ولایت نه نو خوشحاله سو چې تاسو په پروګرام کې موږ شامل سو خبره دا ده زه خپله په پولیسو کې مې دنده ده په ملي پولیسو کې یم ورځنی کار دې موږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې د خلکو خدمت کوم او معاش چې موده دي موږ خپله معاش له بده مرغه سي دوله زره یو څه کم دوله زره افغانۍ دي لیکن داسې داسې هغه د کور چلاو مازې سې ګزاره ده بندې یعنی مازې ګزاره پرې کېږي ځکه چې کور کې مو نور خلق سي دغه بیکاره دي
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د که څه هم ظاهرا خوښ ښکارېده خو د معاشونو له کمی شکایت کوو په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوي دي او نرخونه او بیې لوړې شوي دي او یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی دوکانداران په څه وضعیت کې دي د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي وایي سودا بیخي کیږي یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلی دي چې د اصلا د کونړ اوسیدونکی دی خپل نومې نه دی لیکلی ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټیشنونه لري او شکر دی ګزاره روانه ده نو ما خپل یو همکار ته ولوست هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټیشنونه هم ولري و صرافي هم ولري نو خامخا به یې ګزاره روانه وي خو ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري چې نه یې لري راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي
بس نو زه خپله دوکانونه لرم درې دوکان لرم اتیا خاص یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده ساختماني مواد خرڅیږي او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل او پرزی او دا شان کې خرڅوو او درېیم دوکان مې د خوراکي ده نو الحمدلله ډېر له خدای چې راضي یو بس دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده عواید مې هم انشاءالله ښه دي کار مې هم ښه ده یو مو خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو ډېر راضي یو بل الحمدلله په ټول سر تا سره افغانستان کې امن ده امنیت ده یو خو دا د الله پاک یو لوی مهرباني ده چې ټول افغانستان کې امن رالو امنیت ده هېڅ مشکل نشته تیاخې
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري او درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال مارکیټ تود دی او په پا پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږه جدي نیسو څومره هغې ته پام کیږي دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي که ته په امن کې خوشحاله یې کافي خواړه لري خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او که نور هیڅ نه وي لږ تر لږه غږ یې واوري یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی
عبدالولي نومېږم د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم خپله پیشین پروشم د پیشین د سنگار دوکان کوم بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نسته ستاسو خپل نصیب رسیږي شکر دی الحمدلله بس ساره وزه مګردم نو خمه خبا سه خپل ګټه چې کوم ما تعالی پاک په نصیب کې راځي بس هغه ولم او به وزګار نه يم الحمدلله شکر دی
عمر منصور يم د کندز ولایت څخه مې پیغام درته ویلې ژلې دکانداری کې مصروفیو او دکانداری ترڅنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راځي. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي. د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي. ښه مزوان زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو یا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوي دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راوتی. پروسه شکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمنه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار باندې کوم کاروبار، ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، ټینشن شوی دی چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ تر راغلی دی کې الله شته دی. درو پکې ویلې دي په کار ځکه چې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کې یا بل ماته سوک سره کې، خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري به حد خراب شوی ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 تر راغلی دی. هغه اکی د څه وخت هم راځي چې شپه وه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي په دلانه شکر گزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دکاندارانو فیصدیا چولې ده په زور کې 100% راضي دسي.
سلامات خاکساره من د کندهار، کندهار ولایت خبره کوم. زه خپل د پرچون دکانداري کوم. ستاسو دکانداري د بخوا شو بس یو شی ستل کور بچلوې وس وس دغه رقم سودا یم ټی پولاجی خاري ملاړي جي ته باور کړه ته مخسن ډوډۍ پیدا کیږي. بس دکان مرز پرته شهر ته تشیږي پرات پراز او بز دکان مصرف کو خاصو سودا وشوي و سودا ډیر کمزور سی ویږي.
مونږ هم بلغه اړ چې برخه در سره واخلو پروانه کې او چا خبره مونږ دومره ډک د چی سم نشویلې او فلن هم خپل خیاطۍ دکان کې ناسي ما خود جون خوند نه ده پاتې او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زوی زکلا ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. بیا تاسو ته نیک لی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپله یو دکاندار یم، مرکز کې دکان کوم، نو روزانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې د کوو. بالاخره چې موږ د خالي د دوکان کرایه په د خپل دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلک خپل د ژوند بېزاره دي. کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم مستري دي، کم مقصد پټیوال دي، هر شی چې دی، هر کاروباری چې دی، هغه خپل د کار څخه ډېر سر ټکی.
ما نوم عبدالله خان پوپل دی، د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم. والله زه خو وروره په رهنمایي اخته یمه، د خلکو ته داسې رایونه ورګروو، ورته رانیسو یا د چا د په کرایه ورکوو. بس وروره بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي، موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي، شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولډ کوارټر کې، هلته کلدار ده. زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنی مزدوری باندې کار کوي، د هغه څرګندونې مو واورېدي. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ولا ورځ زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کال کې مقرر دي او بل داسې جواري او دا شام سرسته، بس څه دی گزارم کیږي. ورځنۍ چارې مله چې روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو، خپل مځکه لرو، شمسیان مرتیش دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښی دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه د عیانو په کره برابروي، ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زموږ کاروبار چې دی دکانې د دمځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزې سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې. د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي، په ځینو کلي کې خو د څښنګ اوبه هم نه پیدا کېږي. نو موږ د حکومت سره دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړسي، نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نور محصولاتو لپاره خو بازار نشته او یا هم وبنلري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي یا لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته پر رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خبر شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبر شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر وایم، ما دا غل سوالي څخه تاسو سره پاړی کوم. از ما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپور او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومي، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي او لوبه د مرغه هر کالی په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزې رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زموږ سبزي رسېدلې ده. لوبه د مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نسته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو لوبه د مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څخه چې کوم مصارف په دوه منسوي دي هغه نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دیننه، ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي؟ زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس پیلن کار نه نسته، خلک بیکار او روزګار دي. د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېواد پورته زغلي په لارې مړې شي. لکه د وشي په ایران کې دا د یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د ملت کابي سوال د پخانی جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایران در سر باندې لاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي، لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي. او چې قاچاق راشي، قاچاق لاره هم ډېر سخته ده چې دلته راشي، دلته ماموران هونیسي، دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانی کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لغه میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم. او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګري ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي، دلته چې راغلي ظلم کوي، یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزنی ولایت جامبلد ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، زرم د میاشت معاش ده او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کارو کاروبار نه شو کولی، دغه وجې څه وخت ناوخته اعلان نه کوي چې افغانیان به باز خو مهاجر به د دې مرته باز. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی او دا مې د ټولو هغو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نو د دې خوانده ناست
افغانستان اسلامی امارت مسئولینو ته موږ د بوشهر ولایت د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو، پاسپورټ والاوي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستې وي، هغه سره هم بد چلن کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوي، چې په بوشهر ولایت کې ډیر وضعیت هم بیخي سره خطا اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېرو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه یې روان سو او د غزنی په پاره کتو. دا هم د مو د هرات د ایران د مسافرو لویه قصه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درېو میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځو.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي، په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخوا چې د یاده کړې وه هغه 12,000 افغانۍ و، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه 12,000 افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د 12 ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستۍ یو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې دننه هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو به یې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو کارکونو ته د منګله طرف نه سلامونه منګله دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجر او اوس راغلو ولته نه پریښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې طالبان نه پریدي وای تاسو خطونه راوړی منګه برکی تذکرې ملرو پاسپورټونه ملرو هر شی لرو وای تاسو ته هغه خطونه راوړی د میدان وردګو یو ولسوالۍ کې نه پریدي وای د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کاپیران نه دي موږ هم د همدغه وطن بچانې د همدغه خاورې بچانې نو د ازادۍ ارادو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان خلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځئ چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخي د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترم خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد یې ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولاته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80,000-90,000 روپۍ ګټلې وي. د هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15,000-16,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بیرته اګټل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
وم اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته هم کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکارۍ باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ د ازادۍ اورېدونکو، هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو، پخوا ښې وې کرایې کمې وې، اوس کرایې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کرایې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاسې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژني د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې ثبتنام وکړو، هلته هم سیدې او 500-500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوب د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم ثبتنام وکړو، نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار یې دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې ان تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو اوس د بیکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغسې حالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشال یم، د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته ووایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه دا هیله او خواهش دی تر څو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګاه نه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي، هغه دوه ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور بې کاري، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې، نو ماشومان هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته، یا داسې نور ملکو ته چې دوی زیالته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي چې دوی وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې تاسو او تاسو د ټولو همکارانو حاسې په ژوند کې ځای لري. تاسو د افغانانو د سلویخ کلنې جګړې د زخمونو دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پښتنه کړې ده، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو، نالوسو ځوانانو او خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې شری یو سیاسي لحاظ شری یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپل حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل وروش ته رسیدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازی او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډیر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډیره زیاته ده، دا هم دوه ملت دی. درېم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان، نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې پاړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدن کې چې خپل نوم نه واخسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیات دي، په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزيات شوه، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناستونځي هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګوندو هیوادونو ایستل شوې دي او د دې چمتو نه و چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسي راستنه شوې کډوال سرګندونه په واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واتس اپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستان راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کرا واوښتلو افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشاله هم سولو خپل هیواد خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو هم اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولی مننه تنه کو د یوې پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبره کړ د ترخم پر وبخې دی ډورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزې دی چې په خای وډیر کاروباري سیمه و خراسي د غلطا دی یو افغان سرګندونه واورو چې سډول کاروبار کوي.
السلام علیکم تاسو په دا واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي یاره زکه درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر مژه غلي دي شاید په خوله راوړل ډېر سخت دي انسان ما خپل ډېر درد دی او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلدار ده زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
لا سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څه نه کوي کار کوي بیا کار اس که کار کوي کوم کار کوي چې بیا کار اس ولی بیا کار اس موږ دلته ډیر اکثره خلک بیا کاری په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دی په 100% کې نه 90% د خارج پیر دی په ګرد ولایت کې مدسل روپو غریبی نسته. تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کمه جدي پاملرنه نه ده سې موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت د غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په ورستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو تراشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجود دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلې دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نور ته هم سپارښتنه لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم نبی الله زابلې د زابل لرغنده بولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د لپاره او شر رسیدلې د بیکاری شپری مان ډیر ده. ما هم له بعد مرګ ډیر ستړی ژوند را تیر کړی او دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایل ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هارډویر سافټویر په دې برخه کې مصروف یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده د یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکانداري چارې سودا وی ډېرې شي روانې دي. نو له نیکه مرغه زه خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه وي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی وي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان وي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پای کې نور ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه لیکي هیلې احترامات خدایوکړي جوړو او د سیحت جنت ته مو لرئ. محبوب الله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې ښکلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کوم کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې، نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړه، مې مکتب ته دوا ورکړه چې د خالد بن ولید دلیل څه څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تیر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقانۍ وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو، دوا مو ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو وروسته د قزنفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم. نو تر هغې ته مې دوام ورکوم، او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شمره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپیو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبین هم درلودل چې یو ډېر د پخوانه معیوب شوی او بل تیر نظام کې معیوب شوی. نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري، چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی. نو په هغه یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړ، وظیفې ته مې دوام ورکړ. بیا دوه کال، یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړ. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې UNFPA ده، د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیرنګ مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټولنه ډېر راځه وم، او د هغو تکلیفونه او کړاوونو ثمره ماته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر ناموجود، یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
پا هم دې سره د خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چرې.
زردشم لمنه تم وګورا، کلمې مازغ کلزړ سکندي، بید فکر غنی تم وګورا، لاسکل جوڑا سترګ جرگا جرگا، وی ویل چسنے تم وګورا، ستور ستور کیگی خوالن رازی، بید خیال مرمنے تم وګورا، لگوی خلا دانگو پور تندی قبر جنی او تمیو گورا ستاکت دیم زل زد چنار کامت سیال لکھونے تمیو گورا
چکے اور Let's go.